یم تاسو د جیرټو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د مطالبو تر معرفي مخکي خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له بنده د امریکایي تابع فی دای حال د خوشکېدو هرکلی وکړ، خو په عین حال کې وویل تر څو چې ټول امریکایات با خوشي شوي نه وي له هر څه به لاس وانخلي. روبیو په بیان کې وویل متحد ایالاتونه خوشحاله دي چې میرمن فی حال بیرته خپل کور ته ستنې شي. روبیو له هغو نړیوالو شریکانو مننه وکړه چې د حال په خوشکېدو کې مرسته کړې، په ځانګړي ډول قطر او اروپایي اتحادیې ته د دوی د ملاتړ له کبله کورودانۍ ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر هغو به دوی آرام کښې نه ني چې په نړۍ کې ټول یرغمل شوي امریکایان خپلو کورونو ته ګرځولی نه وي. اغلی فی حال د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو له بندې خوشې شوه، خو یوه افغان الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي لا هم یرغمل دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیټي سوداګري د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر مالي کال د همدې مودې په پرتله 16% کمه شوې ده. یوې رسمي سرچینې وویل د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ د تیر مالي کال د ورته مودې پرتله 1.49 میلیارد ډالر کمه شوې. سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان له لورې د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼلې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندري لارو بیا بیا بندېده او د پاکستان له لورې د ترانزیټ او ګمرکي تعرفو لوړېده هم اغیز لرلی دی. د یادونې وړ ده چې د تیرو مالي کلونو په لړ کې هم د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ کچه د پام وړ کمه شوې وه. د روسیې د لوی څارنوالي دفتر د دوشنبې په ورځ له سترې محکمې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د طالبانو پر فعالیتونو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو تیر اونۍ له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې طالبان باید د روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه وایستل شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د خپل هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا وخته رسیدو وروسته د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې او راشه درشه نسبتا زیاته وه، خو روسیې له خپل تور لیسته د طالبانو نوم نه وویستلی. د امریکا پوځ وایي چې د دریو امریکایي سرتیرو مړي چې څو ورځې مخکې په لیتوانیا کې د یوه پوځي تمرین په ترڅ کې ورک شوي وو د ولاړو اوبو په یوه ډنډ کې وموندل شول. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو د امریکا د پوځ د اروپا او افریقا قمندانۍ په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا درې سرتیري د وري د 15 په لومړیو ساعتونو کې هغه مهال ورک شول چې د یوه تاکتیکي نظامي موټر د ترمیم او لیږد ماموریت یې ترسره کاوه. د دې بیان له مخې د دغو دریو سرتیرو هویت به تر هغه وخته افشا نه شي چې د هغوی کورنیو ته خبر نه وي ورکړل شوی. د آزادې اروپا ازادي راډیو د راپور له مخې د دې دریو سرتیرو زغرګاډی د یکشنبې په غرمه په ډنډ کې وموندل شو. په تیرو شپږو ورځو کې د دغو سرتیرو د موندلو لپاره د لیتوانیا او بیلاروس پولې ته دښتې د ژغورنې عملیات پیل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې ولس بد جنایتکارانې چې د ټرین دارا ګوا او ام اس 14 ډلو غړي وو اصل وادور ته استولې دي. د اسوسییټډ پریس اژانت راپور له مخې واشنگتن په داسې حال کې د نورو هیوادو د خلکو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی چې د دې بهیر د شفافیت او بشري حقونو په برخه کې سوالونه او انتقادونه مطرح شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې اصل وادور ته د جنایتکارانو ډله د یکشنبې په ورځ ولېشله. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په خبرونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو اندیښنې در سره شریکو.
دغه درې کاله یا دوه نیم یا درې یا درې نیم کاله کېږي چې له افغانستان نه راغلي دي. دوی ټول شیان له لاسه ورکړي، نه کور ورته پاتې دی، نه ژوند ورته پاتې دی، نه زندگی ورته پاتې ده.
د اقتصادي چارو د کارپو ازرخ شافیزی نظر مو له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه اخیسته.
افغانستان د دې وس نه لري چې هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، کچه د وزګاری د فاجعې خواته ځي.
په دې خبرونه کې مو په ایران کې هم د افغان کډوالو لستونزو خبرو او په خبرونه کې به د افغانستان په شارونو کې د خلکو لوي اندیشنې خبر شي.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافت خپل کور باسي ویل کې اچي، کثافت خپل کور باسي دروازې په خولې ایږدي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان د کوچنی اختر د رخصتۍ لکبله د افغان کډوالو د استلو بهیر یو څه وسنداوه. دا غو افغان کډوالو د استلو لپاره چې پاکستانی چارواکي غیر قانوني مهاجر بولي، د پاکستان لوري ټاکل شوی ضربل اجل په دغه هیواد کې د اختر ل لومړی ورځ سره برابر شو. خدا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمیر ډیره افغان کډوال وای چې پولیسو د ضربل اجل په درشل کې ګڼ کډوال نیولي او ځورولي دي. اسمت څاروان راپور لري.
پاکستان لخ په لخواري د افغان کډوالو د استلو بهیر لاس ورځي وزنداو. خدا هیواد په پلان کې لري چې سشکال 3 میلیونه افغانان لخ په هیوادو وباسي. پاکستان لخ په لخواري د افغان کډوالو د استلو لپاره د مارچ 1 ورستۍ نیټه ټاکلې و. د پاکستان د پریکړه د بشري حقوقو د ډلو، د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو سخت خبرګونونه پارولې دي. د هغو حکومتي اسنادو له مخې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړي، نیونی او شړنې باید د اپریل له لومړۍ نیټې پیل شوي وای. خو د کوچني اختر د رخصتیو له امله د اپریل تر لسمې وځنډې دي. سره له دې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونی او له خپلې خاورې د حقوقي استنې دوام لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی ازادي رادیو ته وویل
بے نهایت ذات په تشویش کې دي، بے نهایت تشویش لري. تقریبا ټول په حالت دی رواني گرفتار شوی دي، چون دوی د غدری کال یا دونیم یا درې یا درې نیم کال کې چې افغانستان راغلي دي، دوی ټول شاین الله صبر کړی، نه کور ورته پاتې، نه ژوند ورته پاتې، نه زندگی ورته پاتې ده. چون موږ دلته شورا یو، زمين هیڅ دی رئیس دی شورا لدی افغانانو سره ډیر زیات په تماس کې ما او ټول، یعنی هر ورځ ماته په صلح او مسجونه راځي، زنګونه راځي، موږ به څه کوو.
پاکستان وایي چې 3 میلیونه افغانان لا هم هلته پاتې دي، چې له دې ډلې 1,340,000 کسان د ثبت کار یا پیو آر لري. 8,402 تنه د افغانستان د تابعیت کارتونه لري او 1,000,000 نور هیڅ قانوني اسناد نه لري، نو د پاکستان له نظره غیر قانوني کډوال دي. پاکستان وایي چې هڅه به وکړي چې شړل شوي افغانان بیا پاکستان ته ورنشي. چارواکو هغو افغانانو ته چې د افغانستان د تابعیت کارتونه لري د مارچ تر 1 پورې وخت ورکړی وو چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووزي، کنه نو له هیواده به په زور وایستل شي. هغه افغانان چې د ثبت کارتونه لري کولی شي د جون تر 1 پورې په پاکستان کې پاتې شي، خو هغه افغانان چې په دریم هیواد کې د میشتیدو لپاره په تمه دي باید د مارچ تر 1 نیټې پورې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وتلي وي. پاکستانی چارواکو ویلي دوی به له نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو سره کار وکړي چې افغانان نورو هیوادونو ته انتقال کړي، او کدا کار تر سره نشي نو دوی به هم له پاکستانه وېستل شي. لسکونه زر افغانان وروسته له هغې له هیواد ووتل چې طالبان په 2020 کال کې واک ته ورسېدل. دا خلک د امریکا د یو ځانګړي پروګرام له مخې د بیا میشتېدو مستحق وبلل شول، ځکه چې دوی د امریکا له حکومت، رسنیو، مرستندویو ادارو او د بشري حقونو ډلو سره کار کړی وو. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د امریکا د کډوالو پروګرام وځنډاو، چې له امله شاوخوا 40,000 افغانان اوس نامعلوم برخلیک لري. میوان علمی له پاکستان څخه د دغو کسانو لپاره د مهلت غوښتنه کوي. وایي
مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، لکه څنګه چې مونږ سره دا 40 کاله 45 کاله له افغانانو سره کومک کړی دی، یو 2-3 کاله د نورو مونږ سره دا کومک وکاندي او دا دغه مهاجرینو ته لږ وخت ورکاندي چې حداقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه ردیږي او یا هم کامیابیږي.
د طالبانو د کډوالو وزارت ویندوی عبدالمطلب حقانی له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي پاکستان دا پریکړه په یو ورخیز ډول بیل دی چې له ملګرو ملتونو یا د طالبانو له حکومت سره مشوره وکړي کړې ده. پاکستان د افغان کډوالو د استلو د پروسې د اسانتیا لپاره په خیبر پښتونخوا کې دوه انتقالاتي مرکزونه جوړوي چې یو به د پېښور په ناصر باغ او بل به تورخم ته نږدې په لنډیکو تل کې وي.
له پاکستان د افغان کډوالو د وټلو لپاره د پاکستان د حکومت لوري ټاکل شوی موده یا ضرب العجل پای ته ورسید، خو دغه هیواد هغه افغان کډوالو ته چې غیر قانوني بولي لس ورځې نور مهلت ورکړ. پاکستان ویلي چې سږکال 3 میلیونه افغانان بسي. په کم وخت کې د 3 میلیونه انسانانو بې ځایه کېدا او هغه هم د افغانستان په شان هیواد ته د دومره کسانو استول اقتصادي اجتماعي عواقب نه لري؟ اسمت چاروان پدې موضوع د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي آیا د 3 میلیونه افغان کډوالو بیرته ستنېدا د بشري ناورین خطر نه زیاتوي؟
دا لوی ناورین راځيږي په دې چې افغانستان د دې واس او امکانات نه لري چې خپل موجود هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي او هغه محتاج خلکو لپاره خواړه سرپناه او لباس تهیه کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، یعنی کچه د وزګاری او بیکاری د فاجعې خواته ځي او په عین زمان کې د خلک چې زالته نه کور لري، نه ډوډۍ لري، نه کالي لري، هیڅ شی نه لري، نو چیرې دوی کولی شي چې خپل ژوند تیر کړي؟ کار چیرته دی؟ تحصیل زمینه کله برابره ده ورته؟ او بینلی مرستې هم ورسته ورځ افغانستان ته کمیږي، نو د دغه خلکو ایستل لوی ناورین راځيږي او افغانستان ورته آماده نه دی.
ظاهرا نړیوال ټولنې ورځ په ورځ افغانستان ته شا اړولې ده، افغانستاني هیر کړی، خو که پاکستان په یو وار دومره ډیر کډوال افغانستان ته استوي، آیا دا مسله به د دې سبب نشي چې یو وار بیا نړیوال ټولنه له افغانانو سره مرستې پیل کړي؟
او د بینلی مرستو کمیدل دا هر وخت ممکن وو، دا احتمال شتون درلودل. په دې چې دنیا خو افغانستان کې خلاصه کیږي نه، نور هیوادونه هم شتون لري، اولویتونه د دنیا سره بدلیږي، د هغوی سیاستونه بدلیږي، او لکه چې اوس د نوی رئیس جمهور سره یو ایس آی ډی بند شو چې دوی ډېر مرستې کولې افغانستان سره، او په عین زمان کې نور تمایلات د نړۍ افغانستان سره سوکه سوکه لږ شوي دي. نو د دغه خلکو ایستل که پاکستان دغه سی یو تصمیم ونیسي او تصمیم نیولی دي که چې عملي کې دا د ښه ګاونډیتوب حتی د یو نورمال ګاونډیتوب نښه نه ده، دا سمدم ډېر شدید مخالفت او دښمني بل کېږي. نو په دې خاطر باید نړیوال ټولنه په تیره بیا د ملل متحد په پاکستان حکومت باندې زور واچي ترسو دا لړۍ سوکه کی او په تدریج سره چې د افغانستان ظرفیتونه موجود وي د بینلی مرستندوی مؤسسات امکانات هم او آمادگی هم شتون لري، پس لغه په تدریجي توګه دا کډوال کچيري وباسي دا صحیح خبره ده.
حافظی صاحب، که پاکستان افغانان بیرته افغانستان ته واستوي، افغانان بلی خواته سي، ممکن ایران ته ډیر مهاجر شي، ممکن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مهاجر شي یا بیرته پاکستان ته ولاړ شي، فکر نه کوي چې تر ټولو مهمه دا ده چې په داخل کې د خلکو غم وخوړل شي څو خلک مهاجرت ته مجبور نه شي؟
دا خلک چې کډوال شوي دي هم د فقر او بیچارګۍ له امله دي، اکثرا چې ایران ته ځي او پاکستان ته ځي دا کوم سیاسي ستونزه نشته دلته دوی لپاره، دوی ډوډۍ نه لري، کاري نه لري، کور نه لري او حداقل امکانات د ژوند او د درملو نه لري. په دې خاطر باندې اوس د دوی د جوني محرومیت د تحصیل څخه هم یو بیلګه ده. که چیرې دا شان دننه په افغانستان کې رفع سي، خلک د وطن لپاره هیڅ زړه نه کوي او نه ځي خپل هیواد کې پاتې کیږي. نو په دې خاطر دا یو لوی درس باید حکومت د افغانستان واکداران ته وي چې په وطن کې باید داسې زمينه برابره کړي چې خلک حداقل اسباب د معیشت ترلاسه کړي ترڅو چې د ژوند د ترلاسه کولو لپاره دا بیزتی و دا حقارت بزان باندې ونمانی.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی لیبی خبرتیا وروسته په پا پاکستان کې د ماشومانو افغانانو د ژوند په اړه اوریدل شي، او همدارز مو په ایران کې د افغان کډوالو له ستونزو خبرو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغانانو له 2020 کال وروسته چې طالبانو کابل ونیو پاکستان ته مخه کړه. د دې کډوالو شمېر د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا 10 ته رسیږي. په دوی کې ځینو ته د پاکستان دننه د زده کړو زمینه برابره شوې ده، او دوی غواړي چې له زده کړو محروم نشي چې پاکستان افغانستان ته استوي. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شاه راپور لري.
دا د پیښور په خزانه کې د افغان کډوالو د کیمپ په یو سرکاري پرایمري سکول کې زده کړې روانې دي. یاد سکول کې ډېرې افغان کډوال ماشومان هم زده کړې کوي. عباس خان هم یو له هغه زده کوونکو دی چې د پاکستان د امر چې دی افغانستان ته ستانه شي د خپل تعلیم په اړه اندېښمن کړی دی.
کوم سبق خراب دی ته به مونږ څوک هغه دي سبق به له دې سبق به لال کې ډېر پراته کنه مونږ هم دلته خو دا دی صحیح.
د پاکستان د کورونو چارو د ادارې په وینا چې په ملک کې ای سی سی کارډ لرونکي د افغان کډوالو شمیرا له اتو لکو سیوا ده چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې میشتي. ملګری ملتونه وایي په کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته اسناد نه لرونکي 10 لک افغانان پاکستان ته ورغلي وو. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې طالبانو د واک سره په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز لګیدو. باید د پاکستان حکومت ته د ستونزو ته په کتنه افغان کډوالو مودا وغځوي.
کډوالي چرې هم په دنیا کې داسې نه کیږي، دا هغه لپاره باقاعده پلاننګ مینجمنت کیږي، دا یې لپاره کیمپس جوړیږي. په هغه کیمپونو کې د پولې هغه او د غاړې ته دواړو غاړو ته باقاعده سہولتونه چې هغه ورکول پکار دي، او پاره کې د داسې ماشومان چې کوم سکولونو په ټلو په عمر کې دي ناغي له په ارضی توګه باندې سکولونو پرانستل چې دا هغه بنیادی اړتیا لري او په کاردار چې دا اوشي، ځکه چې کله هم کړو کې د ماشومانو بنیادی حقوق وایلیټ کیږي نو دوا سوالیه د شان په نصر په دواړو ملکونو راځي، ملکی په بین الاقوامی نړۍ باندې هم راځي.
د یو ان ایچ سی آر په وینا چې پاکستان کې د 50,000 نه زیات افغان کډوال زده کوونکي زده کړې کوي. یاسر خان د پېښور په یو سرکاري سکول کې زده کړې کوي. د یاسر په وینا چې په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینې برابر نه دي، نو باید د پاکستان حکومت یې واپس افغانستان ته نه لیږي.
حکومت والا وایي چې افغانستان ته خلک لیږي، نو دا شان زمونږ په تعلیم باندې مسرات لري. زمونږ د دې ځای تعلیم او د هغه ځای تعلیم ډېر فرق دی په هغه تعلیم کې، او باید مونږ د دې ځای له لاړ نه شو. دا ځای ډېر صحیح دی او مونږ همدلته پیدا شي، هلته نه زمونږ کورونه شته او هیڅ شی هم نشته، او هغه نه مونږ پېژنو نه کیږو. زمونږ همدا عمل کې همدلته اوسېږي.
په کال 2023 کې د پاکستان نگران حکومت فیصله کړې وه چې د کال 2023 د اکتوبر د 1 نه اسناد نه لرونکي ټول بهرنیان دی له پاکستان نه خپل ملکونو ته ستانه شي، چې پکې زیاتره شمیره د افغان کډوال وه. د خیبر پختونخوا د کورونو چارو ادارې د شمیرو تر مخه د روان کال د مارچ د 10 پورې د خیبر پختونخوا له بیلابل لارو 15 لک نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
آزادي رادیو د ایران د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې له هغه افغان کډوالو څخه چې قانوني اسناد لري د مالی د راټولولو د رسمي پروسې د پیل اعلان کړی دی. د دې وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د څانګې عمومي رئیس رسنیو ته ویلي چې د مالی د راټولولو دا پروسه په کرمان کې په ازمایشتي ډول پلی شوې او باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپلو عایداتو مالیه ورکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیه د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوه. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یار احمدی یو شمیر ایرانی رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا د مخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوه، خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیه د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پلی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې میشت کډوال باید د هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد ویل چې ډېرې هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5 سلنه رسیږي. هغه ویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایرانی حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل. دوی وايي زما بانکي کارت بند شوه او زه اوس نشم کولای چې هغه وکړم. دوی مالیه وضع کړی ده، موږ بل چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړی دي. په ایران کې میشته یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري، وايي د بانکي کارت د بندیدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
که ته هم هر افغان د اوبو ګاز او برېښنا لګښت ورکوي، خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډیره سخته ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه شو، ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپلو بانکي حسابونو د بندیدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجری لمریز کال تر پایه پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غزول کیږي. د مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمن سخت اندېښنې را پیدا کړې. د غراز له دی وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سختو محدودیتونو، د پولیسو له ناوړه چلند او د ریپورت په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاری او بیوزلي زیاته شوي، زیات شمیر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون غونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ایرانی رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرنی اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 6مه د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیلولو وروسته په لومړني بهرنی سفر کې سعودي عربستان ته ځي. شاغل ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم لومړنی بهرنی سفر له سعودي عربستان څخه پیل کړی و. د هیله لري چې سعودي به په امریکا کې د سلګونو میلیارد ډالرو پانګونې ته واچوي. اسمت ساروان راپور لري.
اکسیوس وی پانی د امریکایي چارواکو او یوې معتبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په پام کې لري چې د خپلې دوهمې دورې د ولسمشرۍ په لومړۍ بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. راپور وایي چې دا سفر شایي د راتلونکي می میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. د دې سفر پلانونه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربان بیرته ټینګ کړي او حماس ډله د اړباسي چې د اسرائیل نور یرغمل خوشی کړي. حماس د امریکا او اروپا د تروریستي ډلو په لیست کې شامل ډله ده. ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال هم لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. نوموړي د تیر کال د کب میاشتې په 14مه نیټه خبریالانو ته ویلي و وروستی ځل چې سعودي عربستان ته لاړ
هغوی په امریکا کې 450 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. یو امریکایي چارواکی اکسیوس ویپانی ته ویلي چې د امریکا حکومت دا ارزوي چې یو نړیوال سفر تنظیم کړي چې پیل به له سعودي عربستان څخه وي. دغه چارواکی زیاته کړې چې د دې سفر تمرکز به د بهرنیو پانګونو، د خلیج له عربي هیوادونو سره د اړیکو پراخولو او په منځني ختیځ کې د کړکیچونو ختمولو ته وي. سپیدماری او په امریکا کې د سعودي عربستان سفارت د دې راپور په اړه لڅ ویلو ډډه کړې ده. ډونالد ټرمپ مخکې ویلی وو
اوس سعودي عربستان بډای شوی دی، مونږ زړه شوی یو. ما هغوی ته وویل چې سعودي ته به لاړ شم که تاسو امریکایي شرکتونو ته یو تریلیون ډالر ورکړئ. یا په بله وینا، په څلورو کلونو کې له امریکایي شرکتونو سره د یو تریلیون ډالرو معامله وکړئ، هغوی موافقه وکړه، نو زه به هلته ولاړ شم. زمونږ اړیکې ورسره ډیرې ښې دي. هغوی به پر امریکایي شرکتونو پوځي تجهیزاتو او نورو شیانو ډیرې پیسې مصرف کړي.
د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د تیر کال د سلواغې په څلورمه نیټه ویلي و چې هیواد یې په امریکا کې په څلورو کلونو کې 650 میلیارد ډالر پانګونه کوي او ریاض پر لا ډیرو پانګونو هم غور کوي.
د ملګرو ملتو د بشري اسوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداري ورکړي. په دې اړه راپور
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې په مارچ په 13مه د کثافاتو د صفر کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړې توګه د ښار په ګڼګونه ډکه او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو لږ جدي ننګونو دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عام روغتیا ګواښي. یو ان هابیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د غیداري په افغانستان کې د صحي ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي، یا هم معذف کسان او خلک خپل کثافات هلته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي کلروخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافات خپل کور باسي ویاله کې اچي، کثافات خپل کور باسي دروازې په خوله ایږدي. ماشومان یې لاغه سره مریض وي، خپل ناجوړه وي سره بوی دغه کثافات بیرته په بلاک جګیږي او بیرته خپل سره استشمام کوي. هغه بوی تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو، خپل باید لاس په لاس ورکړو کثافات منظم ځای کې واچو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافاتو او د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایي. د طالبانو حکومت چې اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه یې د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی. له تیرو څلور کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژۍ د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکا ډیره استفاده د افغانستان د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوی دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د مدیریت د چارو په نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرحه نه رامنځته شوی.
تر بنای کې نیاز از بخاطر مدیریت او فاضلات او
کومې زیرمې چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پنګونو ته اړتیا لري. نوازی دا چې دا پنګونی افغانستان کې نشته او نه هم په دې برخه کې ورته پام شوی دی. وګورئ په کابل ښار کې دولت او ښاروالۍ کثافات له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. په حقیقت کې نه تصدیق کیږي او نه د کثافاتو پروسس کیږي. په داسې حال کې چې هلته هم د هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل ګرځي او بعد یې نورو ښارونو ته انتقالوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه راپور له مخې په هیواد کې د اوبو د سرچینو د کمښت له امله 9 سلنه افغان کورنۍ د اوبو کمښت سره مخ دي چې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت یې په جدي ننګونو بدل کړی او د ساري ناروغیو خطر یې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2022 کال په وروستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیاوړي کولو باندې هم ټینګار کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر اور